د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه سهارو په خیر او ستړي مسې. نن د شنبه ورځ او د 2015 کال د دسمبر 26 نیټه ده. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې د لومړۍ خبرونې سلام پښتونخوا د کوربه په سر کلی کوم. په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه، شننی او تفصیلی لرو او همداسې به ځینې سندرې هم واورئ. خو لومړی به له ګلایا څخه د دې سات خبرونه واورو.
سهار مو په خیر. لومړی د خبرونو سر ټکی. پاکستان وایي چې د هندي وزیر اعظم نریندر مودي سفر خیر سګالې لپاره وو. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو چې ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې مهم محسوس شول. او د عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس تہوار په مناسبت په خپل پیغام کې د حق ریاستونو او خلکو هلې ځلې ستایلي چې کډوالو ته پناه ورکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر پرون لاهور ته لاړ او دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوی ده. نریندر مودی پرون د لاهور په هوایي ډګر ښکته شو او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یې هرکلی وکړ. د پاکستان د بارنو چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې دا نواز شریف او مودی ترمنس په دوستانه او مثبت ماحول کې ملاقات شوه.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ گڈ ویل وزٹ خیر سگالی کا دورہ خالص د خیر سگالی دورہ وا. پدی موکه وزیر اعظم نواز شریف اوی چې د دوونو ملکونو د پاره د اهم خبره دا چې د دوونو ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوهکړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د ولسمو د پاره د خوشحالي دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستي شي.
د لاهور سفر نه وړاندې نریندر مودی کابل ته تللی و چرته چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات او پارلیمان ته یې وینا وکړه. د افغانستان شمال زوروري زلزلې ولړزو او ټکانونه په کابل، پاکستان او هند کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر سکیل 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې وو. په کابل اخر کې خلکو ویل چې د زلزلې ټکانونه نږدې یو منټ پورې دوام وکړ. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د ملګرو ملتو یو کارکونکي خان محمد جرمنی اژانس ته وویل چې تر دې دمه دوی په بدخشان کې د مرګ جوبلی خبر نه دی ترلاسه کړی. خو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې بیا د 15 کسانو د زخمي کېدو خبر خپور شوی دی. بلخوا په اسلام آباد او پېښور کې هم د زلزلې ټکانونه محسوس شوی دي. خو چارواکو په سمدستي توګه د مرګ جوبلی او یا د زیانونو خبر نه دی ورکړی. خو په هسپتالونو کې بیړنۍ حالت نافذ کړی دی. د روان کال په اکتوبر میاشت کې د 5.5 شدت زلزلې په افغانستان او پاکستان کې نږدې 400 کسان وژلي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال ریټو ویل چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي چې د پرمختګ په حال کې دي. دښمن مقامت نه کوي او زمونږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حملې ورباندې کوي او زمونږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حملې کوي. په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی. د دفاع وزارت ویان ویل چې په 13 غنټو کې حکومتي ځواکونو ډیر محدود شمیر زخمیان درلودل. مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالۍ خای سقوط وکړي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د کیتلیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه وستایل چې کډوالو ته پناه ورکړي. پاپ فرانسیس پرون د روم سینټ پیټرز باسیلا کې خپل وینا کې ویل خدای پاک دې هغه ټولو خلکو او ریاستونو ته اجر وکړي چې زیاتره کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې مرستې کړي. دا روانې ونې په لومړیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې ویلي وو چې 10,00,000 کډوال اروپایي ټولنې هیوادونو ته د سمندر او ځمکې له لارې ورغلي دي. د دې علاوه 3,600 کسان مړه او یا لا درکه شوي دي. پاپ فرانسیس په وینا کې شام او لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو د سولې د پلان ملاتړ هم وکړو. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي، د الویش وژل کېدل او د هغو ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. په شام کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ډلې له لندن نه په یو خبر پاڼه کې پرون ویل چې د بمباری پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د شام پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیز ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویان وایي چې د رمادي زیاتې سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او خودکش او بمي حملې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ورو کړی دی. د عراقي ځواکونو یو چارواکي د فرانسي خبري ایجنسی ته ویلي چې په ښار کې د حکومت له پخواني ودانۍ یوازې 300 کیلومتر واټن لري چې حرکت یې سست دی. او په اخر کې د کرکټ یو خبر، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي ملي ټیم ته په 9 منډو ماتې ورکړې ده. دا لوبه تېره ورځ د متحده عرب اماراتو په شارجه ښار کې وشوه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړو چې ټول لوبغاړي یې د 101 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. په جواب کې د زیمبابوي ټولو لوبډله په 2-8 رنزونو اوټ شوه. افغان لوبډله به د زیمبابوي له ملي ټیم سره 4 نورې یو ورځنۍ لوبې کوي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلای شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال نریندر مودي په پرونی ملاقات کې پر دوه اړخیزه اړیکو پراخولو سلا سوي دي. افغان چارواکي وايي دوی د امن خبرو اترو پروسې ته ژمن او هیله مند دي.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان ترتیبات باندې معلومات شریک کړو.
د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر په لړ کې سبا کابل ته ځي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي که طالبان خبرو ته حاضر سي بیا هم خندو نستا.
میز ته راوستې شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي. دا عین سره بس کوي. دا زور ندر نه لانسي او هغه خلک چې طالبان سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د دوو نویو چاپ شویو کتابونو مخکته نسوې. د غونډې ګډونوال د یو کتاب پاړه وای.
دا تذکره غټه خزانه د وسل ویښ شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمل ده.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ پاړه یو شمېر نور رپورټونه، شننې، تبصری او ځینې سندرې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال نریندر مودي پر دې سره سلا سوي دي چې د افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو لړۍ به کپیل سي، نو جاری به ساتي او همدغه سي به په خپلو دوه اړخیزو اړیکو کې پراخوالی راولي. د لاغ وروسته ده چې د چارواکو پرون په لاهور کې له بل سره لیدکاته وکړل. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل پر رپورټ لري.
د جمعې په ورځ مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي د لږ سات د پاره پاکستان ته راغلی وو. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانې وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوي ته هرکلی وې. وروستو دواړه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتی عمرات لاړل او هلته یې ملاقات وکړ. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دواړو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقۍ لپاره په شریکه هلو زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات رستو میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټری اعزاز احمد چودھری وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً گڈ ویل وزٹ خیر سگالی کا دورہ.
نریندر مودی دا دورہ خالص دا خیر سگالی دورہ وا پدی موکا وزیر اعظم نواز شریف اوی چې د دوونو ملکونو د پاره دا اهم خبر دا چې د دوونو ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړی او داسې ګامونه پورته کړی چې ورسره د اولسونو د پاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کومه لړۍ پیل شوی یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغې په نتیجه کې د دوونو ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکي مسلې حل کړي شي.
د ذکر دا چې د 2004 کال وروسته د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبې دوره ده. نریندر مودی لاور کې د خپلې ایسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزه او د نوسی په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسا خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاسته. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه معلومات وخت پر وخت له خلکو سره شریکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن او هیله مند دی. له کابل یوسف زدران پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړې، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګز ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو، ولې هو په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونې لاغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدر اعظم د نړیوالو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مری ښار کې ترسره شوې دي، خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیله منده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکري خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل د سرګردانۍ سبب کیږي. دوی له یوې پاتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوسمهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
یوسف زدرانو. بل پلو د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته سفر کوي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو اترو بیا پیلولو په اړه هلې ځلې تودې شوې دي، خو د سیاسي چارو یو کارپوه وایي چې که طالبان چیرې خبرو ته حاضر سي بیا هم په افغانستان کې د روغې جوړې په وړاندې د ده په وینا خنډونه شته. تفصیل به د فرشته جلالزی په رپورټ کې واورو.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې د څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل:
لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کیږي. همدارنګه ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کیږي، نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډیر عمده رول لري. خو د ښاغلي منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس پس کوي، دا عین سره بس کوي، دا زور نه درنه لانسي. هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي هغوی به څنګه راضي کوي؟ دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر په دامل تر کوون کې په توګه رول ولوبوي، خو ورستی پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. شاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنگ کې د پاکستان د پاوڅ په لاس کې ده.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروي
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د خبر ایجنسی تیرا او باډی ته ستانسوی خلک غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې په ځینو ځایونو کې د روان ورانسو کورونو د بیا جوړولو سروي نه ده سوي او ډیرو کورونو ته ترې پاتې سوي دي، او په دې لړ کې غزبن سو خلکو له سم معلومات هم نه ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه رپورت لري.
د خیبر جنسی تیرا او باډی ته ستانه شوی کډوال وای چې د فاټا د بیا بحالی د څنګ لخوا دلته په ځینې سیمو کې د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو سروې شوې ده، خو یو شمېر داسې سیمې شته چې د دغه سروې نه پاتې شوې دي. نو باید سروې د پکې مکمل شي او خلکو له دې د خپلو کورونو د بیا جوړولو لپاره زر تر زره مالی مرستې ورکړل شي. په دې هکله د تیرا میدان یو مشر کپتان پردای مشال ریډیو ثوای
کوم سروي واده څلور لک روپو چې هغه کورونه د خلکو ویرون شي وسوي، هغه کې چې کم دای د زنو کومونو 90% سروي شو یو 10 پته دو و د شلو بار و ز خاخل چې کم دای 5% شو یو 95% پته دو. مونږ و د تیرونا په خپل زرو غلې يم پندا امید کې روغلې چې مونږ د پی اس اف سره و د پی اس وړه پی اس را ملو شو و دې غو نه موږ د مطالبه وکړو چې د سروي ولا د دوباره ولا ځکه چې موږ سیدا ودا کړی و. نو څو کور نه داسې پوتې چې هغه سروي نو شوې په خبرو باندې پریشې دوه نو مې راپورې نه وشي چې ولا د سروي دوباره غوړه منځوره شي و ټول د خپل خپل حق ورسې ځکه چې هغه حق دوره خلتي.
او د باډي او مشر خیال متشا اپریدی وویل
کورونه چې د غوی وران شوې دی پاغي کې اوس په کمر خېلو کې د کورونو سروي نه را شوې پاکه خېل کې شوې د پاغي باندې اعتراضات کوي چې ډېر خلک دې پری کې دي. دغه په شلوبر کې غوی سرسری سروي کړه دا خو پاغي کې ډېر خلک پاتې شوی دی او غدا اعتراضات کوي. اگاهی نشته دا غي په باره کې چې دا سوکم کوي دا سروي پولیټیکل ایڈمنسټریشن هم خلک نه اویر کوي چې یاره دا سروي بکیږي. خلک پاغي کې پکار ده چې قومي سرشتو خلک انوال کی، قومي خلک پکې انوال کی، پولیټیکل خلک هم پکې انوال کی چې غوی ته پته وي او سروي چې دی هغه شفاف شي او نه چاته انفارمیشن ورګي چې ورشي دفتر لم هغه پخه خوله خبر هم در سره نه کوي. نو ډېر خلک پاتې شوی دی د سروي نه چې کوم کورونه وران شوی دی.
د خیبر جنسی د تیراو باڑی د خلکو د ورانو شو کورونو د سروے مکمل کولو او دوی ته د مالی مرستو جاری کولو په لړ کې مو شکله په خیبر هاوس په خبر کې د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسی مشر یوسف سره رابطه وشوه. نو دوی وویل چې اوس په رخصت یم، خو چې د تیراو باڑی د خلکو څه قسم شکایت وي نو د ګل د ورځې نه ما ته په خپل دفتر کې وړاندې کولی شي. یاد دیوی چې په تیراو باڑه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او دې سیمو ته ستانه شوي خلک غوښتنه کوي چې دوی ته د پام وکړی شي او د کورونو د بیا جوړولو لپاره د ورسره مرستې وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سحر له نهو د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ او لنډو سپو دولس زره یو سل او دیرش، دیارلس زره پنځه سوه اتیا، اوولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرڅ اورېدلی شئ.
د کراچی سلطان آباد او هجرت کالونی ترمنځ د چټلو اوبو یو داسې نالۍ ده چې تر اوسه یې لږ تر لږه اته کسان وژلي دي چې پکې د یو تن مړی هم نه دی ترلاسه سوی. په ظاهره وړه کنده خو په نظر راځي، خو دا نالۍ له څه ځایه پورې ښکاره او بیا په مځکه کې پټه ده. بلخوا د دغه علاقې شاروال یا چرمین وایي چې راتلونکې لنډه موده کې به دوی د دې نالۍ غاړو ته دیوالونه ووهي. د کراچی څخه د مشال ریډیو خبریال محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د سلطان آباد او هجرت کالونی اوسیدونکي د دې نالۍ په اړه وایي چې دا د څښا اوبو نالۍ یوازې د دې ځایه نه ده راوتلې، بلکې دا په خپل ځان کې د ټولې کراچۍ اوبه ځایوي او ټولې دلته راغونډېږي، خو په دې ځای کې خونړې شکل خپل کړی. د دې ځای اوسیدونکي وهاب ګل مشال ریډیو ته وویل چې دا هغه د ماما زوی دې نالۍ ته غورځېدلې چې لا تر دې د مۍ مړی هم نه دی ترلاسه شوی.
زما د ماما زوی هلته کې راغلی و کنه، لکه سې اوبو ته چلانګ ګلو ګولو، دې مطلب دا چې دوباره بیا بد شمه. خو دلان دلدل یا دلدل کې
نورمالی خان سوک چی پخپل دے مڑو راوستو لپاره اوبو تا کس شوی هم دے، وائی چی اغا پخپل دا سو مڑو کوپڑے راو باسلی دی. دے وائی
زما پخپل بانی چی دی کوپڑے تی راو باسلی دی، دل دا چلیو چی سا مسئلہ شی جو دین آلے تا ٹوپ کی یا اوگر دے گی، اب براو زیو ماشوم گرد دل دم روڑو کے ماشوم دم را پگین بسرا لو بتا گین راگ تو آگین تا اوگر دے. پا دے بانی دا پورا پاکستان اوبر روان دا یوا دینا دا صدر اوبا پا دا صدر ٹون اوبا پا دے را روان دی، مطلب دا بانس روڈ چی سمرا علاقہ دا لیلی ٹول اوبا پا دے نالے بانا روان دے. خلکو تا دیر تک لی دے نا پاس پخپلا پا دے سلو کیوں گو رہے نا پاس ورنو تا پا دے سلو کی او باقی دا پینزا پینزا لس لس ملتا ما دی کی تیر کلی ور پاس ورنو تا ما
دے نالے پا آڑا زائیو سی دن کے یوسف خٹک صدا سوائی
دا دمرا خطرناک دا چی یوزل پا کسو اوگر زی دنو بیا دے واتو پا سمخ نشتا کن لان دے زمکا کی پا دی کی بوٹی دی مونگ دے نیوی والا کسان رو سی غوتا خور اغو پا کی ناکامیا باش دا زمونگ دا پورا کراچی تقریبا نیمی کراچی نا دا غٹی اوٹل شوی سی ام او شو دا ټول او بچی کومی دی پا دی بندی ڈان پریس را دار اوتیل دا بنس روڈ ندان علام دیر غٹ نان لدا تاسو بدا او گوری دا دیر پا سپیڈ کی دی دا
دا سلطان آباد اسی دن کے بادشاہ دین محسود دستون زی دا حل پا آڑوائی چی دا پل جوڑی دو سر دا مسئلہ حل شوی ندا زکا چی دا نالے اڑخونا اس هم لخطر ڈکتی
دا دی تقریبا سات آٹھ کسان خو زمونگ پا مخی چی کم دا دینا لاش دا یون دی ملو شوی انجوز والا راغلی دی سکاری کڑی حکومت اس کار ندے کڑی دو سو مسئلہ دا غدا چی دی سر دا چار چا پیرا دیوالو وخش اغزائی پوری اس معشومان گین پسی دی وغورځيږي بل څو مال پسې دغه خلکو مالونه راوځي څه شي څه شي بهرال خطرې کې دی وسم پورې.
کله چې موږ دا مسله د سلطان آباد خاروال یعنی چیرمین افسر خټک ته وړاندې کړل نو هغه وویل چې اوس هغوی د هرې کوڅې په کچ کمیټې جوړې کړي کوم چې په دې نالې په اړه هم معلومات راغونډي او چې څنګه هم داخله غواړي هغه رنگ به کولای شي.
میٹنگ بک کی بغیر بھائی کمان لگاؤ وغیرہ
په امتی خان روډ سلطان آباد تلې دا نالې یو اړخ ته کورونه او درې اړخونو ته د خزلو یو لویه ذخیره لري. د کومد لاندې چې دغه اوبه پټې شوي او ځایي اوسیدونکي وایي چې کله کله ماشومان د ناخبرۍ له کبله په دغه خزلو کې لوبې کوي او لاندې غورځېږي. بل اړخ ته د خزلو دغه لویه ذخیره د ماشومانو سره سره د لویو د ناروغتیا سبب هم جوړېږي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم تاسو پام د هارون پاچا په غږ کې یو سندرې ته راګرځو.
نو پڑے سپو ہے دم دا پخارو کی بزکا لو بے دم پان پان می وجو لمن زلا گلاب او زتا نرجے دما تب خلا شغلا سرگو کے ساتھ لا زد زلوم پتیارا پات کے دما آئینے باراتا ہم حیرانے دلے یو تصویروں جوڑے دما اورانے دما لیون تو میں بس ہم دگا سودا چہر چانبا پسان کے پٹے دا نورا شک نیزل تیسان رسی یارا شک نیزل تیسان رسی موردہ سڑے ترسبا نرسی نرسی ورد سڑے ترسو نرسی یار عاشق نزل تیسان رسی جنگ یما زرد چی دل مر ہم رڑا نرسی لویا نڑے تولا تقسیم شویدہ برخب کے نورد چان رسی یار عاشق نیزل تیسان رسی اور عاشق نیزل تیسان رسی سڑے ترسو نرسی نرسی او مور دا سڑے تر سمان رسی راشد نزل تیسان رسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست او سم په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سویلا ګولایا څخه د خبرونو لنډی زاورو.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناڅاپه سفر پرون لاهور ته لاړ. دا د نوموړي هغه هیواد ته لومړی رسمي سفر و. لاهور ته د مودی سفر نو اعلان شوی. دا سفر د هند او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو نښه ګڼل شوې ده. د افغانستان شمال زورورې زلزلې ولړزو او ټکانونه په کابل، پاکستان او افغانستان کې هم محسوس شول. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچه 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان د دفاع وزارت وای په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضعیت ښه شوی دی. د ملي دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری پر مشال اړتیا وی چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر نادری سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي. د کیتھولیک عیسایانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په خپل پیغام کې کډوالو سره د یووالي غږ کړی او هغه خلک او ریاستونه یې وستایل چې کډوالو ته یې پناه ورکړي. د شام فوج او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لوی ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران الویش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قومندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوی دی. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ ښار رمادي کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد په عملیاتو لګیا دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې ملي ټیم ته په یو کم څلوېښت رنزونو ماتې ورکړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې سوی. تاسو له ګولایا څخه د خبرونو لنډیز واورېده. درنو اوریدونکو د سستونزې له کبله تاسو ته نسو کولای چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې نشر کو. خو ځو د نړیوالو موضوعاتو پر لور. د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د هند ټایمز آف انډیا او د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼو لیکنې راخستې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته د ناڅاپه سفر او نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ګولایزي لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناڅاپه سفر لاهور کې لږ سات ایسار شوی و او خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کړی. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼې لیکي د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ د پرانستې او وینا وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې نوې ډیلی ته د تلو وړاندې په لاهور کې لږ سات لپاره ایساریږي او وزیر اعظم نواز شریف سره به ملاقات کوي. د دې نه وړاندې نریندر مودی په ټویټر پاڼه د پاکستان وزیر اعظم ته په سالګري مبارکي هم ویلې وه. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکي دا د هند د یو وزیر اعظم په 1200 کلونو کې پاکستان ته لومړی سفر وو. اخري ځل د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په 2004 کال کې د پاکستان سفر کړی وو. ورځپاڼې لیکي چې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ناڅاپه سفر د مودی د ډیپلوماسۍ برخه ده چې تمه یې نه کېده. دا هر څه د رسنو له نظر نه هم پټ وو. په دې وروستو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په مثبت لور روانې شوې دي او مثبت پرمختګونه هم پکې شوي دي. په پیرس کې د مودی او شریف تر ملاقات وروسته دواړه خواوې د جامع مذاکراتو په شروع کولو سلا شوي ول. ورځپاڼې لیکي په کابل کې په خپل وینا کې نریندر مودی ویلي وو چې افغانستان تر هغو کامیاب دی نشي تر څو چې د پولې هغه غاړه د ترهګرو جالي ختمې کړل شوې نه وي. مودی په خپل وینا کې د پاکستان نوم نو وخستې خو ویل چې ځینو نه غوښتل چې دوی دلته راشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات لا نور سوا شوي دي چې په دې وروستو کې مذهبي مشرانو د یو خط له لارې د طالبانو په مشر تنقیدونه کړي. دغه خط چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ترلاسه کړې دي او لیکي چې آیا دا رښتیا هم ده او که څنګه. که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي نو دا به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور لپاره تاوان ولري. ورځپاڼې لیکي چې طالب کمانډرانو ویلي دي چې نوموړي د تحریک په لویو مالي سرچینو قبضه لري چې پکې د اپیمو قاچاقبري هم شامله ده. ورځپاڼې لیکي له کوټې خپور شوي د 1500 پاڼو په خط کې یو شمېر دیني عالمانو د ملا اختر منصور مشروعیت منلو نه انکار کړی دی. دغو دیني مشرانو په ګډه ملا اختر منصور لخوا د غورځنګ کمانډرانو پر ضد عملیات غندلي دي. ورځپاڼه د شنونکو په حواله لیکي چې ملا اختر منصور کوشش کوي چې په تحریک خپله ولقه دومره مضبوطه کړي ځکه یې داسې ګامونه پورته کړي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایسوی انو مشرف پر نړیوالو مشرانو ژغ کړی دی چې په ټوله نړۍ کې دی د امن لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي همدغسې د هغو ټولو هیوادونو ستاینه کړې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو سوو خلکو ته سرپناه ورکړې او له هغوی سره مرستې کړې دي. فرشته جلالزی په هغه اړه رپورټ لري.
پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې، فقر او افراطیت د پای ته رسېدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسیو تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. په فرانسیس ویل نن ورځ ډېر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقونو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړېږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پا فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسېدو غږ وکړ. پاپ فرانسیس وویل هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. د خپل وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې بې موافقې غږ وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراری او بې ثباتي جوړه کړي پای ته ورسیږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا زمينا نجوان د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دلی ټایمز ورځپاڼې د بلوچستان صوبې وزیرالله په مهمه چوکۍ د واکدارانو بدلون په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي له مری معاهده سره سم د وزیرالله پر چوکۍ بدلون د شوباتو باوجود ډیر پر پرامنه ډول وسو چې دا د اهمیت وړ خبره ده. ورځپاڼې په صوبه کې یو لړ ستونزې هم په ګوته کړې دي چې له وجې په صوبه کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي د کوم امید چې لوړاند کړي. ملیحه امیرزاده د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر په 23مه نیټه د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی له څوکې استعفا ورکړه. ورځپاڼه لیکي دا هر څه په 2013 کال کې د مری معاهده سره سم شو چې له مخې یې ټاکل شوی و. لومړی دوه نیم کاله به د صوبې وزیر اعلی له نېشنل ګوند وي او وروسته دوه نیم کاله به د وزیر اعلی چوکۍ د مسلم لیگ نون سره وي. ورځپاڼه د نواب ثناء الله زهري د منتخبېدلو په حق لوای چې دا بدلون په پرامنه توګه وشو. ورځپاڼه لیکي دا ځکه مهم دي چې د شکوکو شبهاتو باوجود دا بدلون په باوقاره طریقه وشو. بلخوا دا په دې هم اهمیت لري چې په اول ځل یو اکثریت لرونکي ګوند د عمومي سیاسي ګټې لپاره خپل اختیار بل چاته ورکړ. د هېواد وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت د صوبې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالملک بلوچ مناسب تن ګڼلو چې په صوبه کې د بلوچ بیلتون پالو یاغیتوب په فعاله حال کې و. نواز شریف فکر کولو چې ډاکټر مالک له بلوچ بیلتون پالو سره د مذاکراتو لپاره صلاحیت لري. ورځپاڼه لیکي د دغو مشکلاتو سربیره د بلوچستان صوبه د جغرافیې له پلوه خورا او لویه ده، وروسته پاتې ګڼل کیږي. دغه صوبه په مرکز کې هم ډېر څه نشي ویلي. ورځپاڼه لیکي داسې فکر کېدو چې په ټولنیزه شعبه یعنی صحت، تعلیم او په تیره د اوبو په مسله به کار وشي، خو له بده مرغه د نوو ډیمونو جوړولو پروژې په ځای ولاړې دي او د ځمکې دننه د اوبو د رسد نظام یا کاریزونه په بدو حالاتو کې دي. ورځپاڼه لیکي د تعلیمي نوښتونو باوجود داسې نه ښکاري چې د پام وړ پرمختګ شوی دی. ورځپاڼې په خبره د دې وضاحت داسې ورکول کیږي چې د فنډونو کمی دی او ورته مرکزي حکومت پام نه کوي. بلخوا له بیلتون پالو سره د مذاکراتو په برخه کې هم حکومت ناکام ښکاري، ځکه چې د ډاکټر عبدالملک سره تش په نامه اختیارات وو. اوس چې یو قبایلي مشر نواب ثناء الله زهري په واک کې راغلو، نو دا به کتل وي چې آیا هغه پخوانی قبایلي روش خپلوي او که د شخړې د سنجیده سیاسي حل لپاره له مرکز سره په ګډه کار کوي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
او سم ستاسو پام د شان مسعود په ژغ کې یو سندرې ته راړو.
چم بلین کرن سوتلی دینا یالا کلا کلا وہ دیشا تلے والا ج
جانن می سش جانے ورکش والا ہو دیشا کل والا لکا دغر سنزر جغوی کاونا والا ہو دیشا کل والا لکا دغر سنزر جغوی کاونا والا ہو دیشا
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د تعلیم او آگاهۍ په نامه ادارې په پاکستان کې یو تعلیمي سروې کړې ده چې وایي د دې هیواد د تعلیم څانګې په ځینو برخو کې شوالی راغلی، خو دې ته حقیقي پرمختګ نسی ویل کېدای، ځکه چې له هم ډیر زده کوونکي له سکوله بهر دي. اسرار العالم مومند د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي پاکستان چیرته چې د هیواد پنځمه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي، در دې هیواد لپاره ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې د پاکستان په عین کې راغلي دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 15 نه تر 14 کلونو پورې وي. د اثر په نامه یاد رپورټ وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی، او دارنګ د پنځم جماعت 50% ماشومان داسې دي چې د دویم جماعت د پښتو، اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي. په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي، او د پنځم جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم هم نشي کولی. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه مطلب دا دی چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی. د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان. همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چیرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي. دغه رنګ په سند کې 80 او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي، او په دې دواړو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزوری دی. د دې برعکس په گلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده، نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی، او کېدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي، ځکه چې دا اداره په گلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. په مقاله کې راغلي دي باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي، ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روانې دي، نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولی چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي. د اثر په نامه رپورټ کې یو څو خبرې راخیستل شوي او باید چې حکومت پر دې کار وکړي. لومړی دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي. کچېرې په یو سکول کې ټایلټې، د سکولو صفا اوبه، بجلی او نورې بنیادی اسانتیاوې موجودې وي، نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویمه دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي، ځکه چې د یو ښه استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوې برابرې کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبر دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
مدرسې پوسنی حاصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د نورستان اوسیدونکو وای چې د دې ولایت په مرکز پارون کې ډیر ماشومان د شیرې په ناروغي اخته شوي دي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل بالکل نشته. دوی وایي په تیرو څو ورځو کې یو شمېر ماشومان مړ شوي هم دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار روح الله انوري په دې رپورټ کې اورو.
د نورستان مرکز پارون او کانتیوا اوسیدونکو وای په سیمه کې موسمي ناروغي او په ماشومانو کې د شری مرض زیات شوه، خو په روغتي مرکزونو کې درمل وجود نه لري.
کورونه کې ټول لوی واړه مریضان شوې دي، دته نه ځه تمه کې څه دوا لري نه، د سردرد ګولیام نه لري. مریضان زی ورته وي چې موږ سره ګولې نشته. دغه یو بد حال دي، ماشومان مریضان دي، غټان مریضان دي، یو غټ مصیبت کې موږ مخ شوې.
د نورستان ولایتي شورا مرستیال عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل چې په کانتیوا او پارون کې سینه بغل تبا او دستونی ناروغي خوري شوی دي، خو روغتي مرکزونو کې د درملو د نشټوالي په وجه ډېر خلک بې درملني د ژوند شپې ورځې تیروي.
ماشومان او خزینه ډېر زیات مریضان دي، او بل چې دي اوس نه بغل یا نور ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو دلته دوایان نشته، خو په کلي توګه په کلینیکونو کې دوایان ختم شوي دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیسه میرمن زاهده فیضان وای د شری او تنفسي ناروغیو لامل زیات ماشومان مړ شوي، او اوس هم ګڼ کسان په یاد مرض اخته دي.
دا د ماشومان د شری مرض راګټ شوی دی، د وځي نه هوا هم سره ده، نو سره بغل هم ډیر زیات دی. دوا خو کلینیکونه کې نشته، یا بل ورځ دلته بره کلینیک ته زه خپله تلی وم، ویلې دوا تر اوسه پورې نه ده راغلې او دوا نشته. یو کلی کې تقریبا دغه څو ورځې کې ډیر ماشومان شری مرض باندې.
د نورستان عام روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل وای په ټولو روغتي مرکزونو کې درمل او ډاکټران موجود دي، او کوم ستونزه نشته.
نومبر میاشت کې موږ ټول سیمه مراکز داغه چلارې باندې شپږو میاشتو د پاره ځمانه دوا انتقال کړې ده. نو دا خو زما د سینو بغل واقعیت خو تدې په نورستان کې خاوا لري، نو هغه د پاره موږ په ټولو سیمه مراکز کې ادوی انتقال کړې.
هغه وایي چې مو د وړاندې په پارون او شاوخوا سیمو کې د شری نخې نخانی پیدا شوې وي، خو دوی په ضد د واکسینو کمپاین تر سره کړي، او اوس یا د ناروغي کنټرول شوی ده.
شاید دغه نه مخکې مونږ یو کمپاین ته دښ کړای شری واقعیت نه صفقت سينو بغل یو څه واقعیت هغه مونږ ته دازي کړل.
ډېرې وختونه په نورستان کې ماشومان او غټان د شری په څیر په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي، خو د درملو او نورو صحي اسانتیاو د نشټوالي په وجه زیات کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. د خیبر پښتونخوا په سوات کې د دوو کتابونو مخکتنه شوې ده. د غونډې ګډونوالو د دې کتابونو پر ارزښت او په دې کې د راغونډ شوو موادو په اړه خبرې کړې دي. د غونډې په پای کې مشاعره هم شوې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه نور حال راکوي.
د سوات ادبی څانګې تر سوري لاندې رحیم آباد منګوره کې د رحیم شاه لالا په دیره کې ادبی غونډه کې د سیمې ګڼ شمېر ادیبان او شاعران راجمع شوي ول، چې پکې په پښتو ژبه کې د رحیم شاه رحیم نوې چاپ شوې کتاب غټه خزانه باندې تبصرې او تنقید وکړی شو. وړمۍ کې دا کتاب په اړه د جانزیب کالج پښتو څانګې مشر شاعر ادیب پروفیسر عطا الرحمن عطا وایي،
غټه خزانه د ښاغلي لیکوال هغه کتاب دی چې د هغه د مرګ نه وروسته ملګري فضل ربی رئیس په خپل ادبي جذبه او پښتنه مینه په ډېره خوارۍ او مینه د چاپ په کالو خسته کړی دی، او پښتون قام ته یې ډالۍ کړی دی. د پښتنو بدمرغي ده چې خپلې ادبي او علمي پنګې خوندي کوي نه. همدغه وجه ده چې د پښتو د ادبي تاریخ یو شمېر مهمې کړۍ نن هم د تیرو په کومو کې ورکې دي، او موږ دغه خلا په تشو داوو او قیاسونو د ډکولو هڅه کوو.
دغه رنګه د سواد سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې استاد او پی ایچ ډی ډاکټر محمد علي دیناخیل د کتاب په خپل مقاله کې ویل،
د دې سره به د سواد ادبی تاریخ راجوندې شي، او د سواد نوم به د پښتو ادب په تاریخ کې روښانه شي. په غټه خزانه کې داسې چاربیتې او نظمونه په لاس راځي چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښتمن دي، او که په تاریخي آثارو لږ ډیر کار وشي نو د سواد د سیاسي سماجي او ثقافتي تاریخ ډیر ورکه کړای په لاس راشي.
دې ترڅنګ اردو ژبه کې نوې چاپ شوې د سواد په لربي راهي د سفرنامو کتاب منزل به منزل په اړه د سیمه یو تحقیق کوونکی ادیب شاعر عطا الله جان ایڈوکیټ وویل
منزل به منزل چې دې په دې باندې لپاره پر ټایټل لیکلی یورپ او دوبۍ کې سفرنامه نو زه دا خبره په وسوخ سره کوم چې دا به د خپل نویت ځانګړي سفرنامه په دې باندې را چې یو خدا د ملاکن ډیویژن نه چې د اردو ژبې سره تعلق لرونکي یو لیکوال لیکلی دی چې دا خپله مورنۍ ژبه پښتو ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر او څیړنکار د پښتو کتاب غټه خزانه په اړه خپله مقاله کې وایي د کتاب تذکیر دا چې د پښتو ادب کې وړاندې لیکلی شوي کتابونو لړۍ ده.
تر اوسه د پښتو د تذکرو دغه شمیر تقریبا د یو نیم سل نه تر دوه سوه پورې رسي چې کم وخت په وخت ادبي ټولنو د خپلو ټولنو د ملګرو یا د علاقې سره تعلق لرونکو شاعرانو په حواله لیکلي او خپرې کړي دي. د دې زنځیر تر نن ورځې پورې اخري کړای دا تذکره غټه خزانه د اوه څلوېښت شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمله ده.
په دغه مخه یوه خوندوره مشاعره هم شوه چې پکې د سوات حنیف قیس وایي
غندل غندل ځواني وه لا وخت د مرګ نه و مرګیا تا بے وخته کو دا ګل په ډنډر مات او دا مرګ د رحیم شاه یوازې مرګ دا غنه و دې مرګ لاله د سوات د ادب ناویله سر مات.
د نوي چاپ شوي کتابونو مخکتنې په موخه د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان ویل چې د پښتو کتابونه چاپ کول او لوستل د وخت ضرورت ده او دې لپاره په نوي کول کې پوهه راوستل ضروری ده. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو ته ورځ ته نو اوریدم کا اوسم تاسو ته دایمن اوداس پر ځکه سندره نشر کو
Kulumi